بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړي هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې دوه ویشتمه نېټه ده، چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې له شپاړسمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جون هم له شپاړسمې نېټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی، دا لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شوی. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم درته وړاندې کیږي. بیا د امریکا په وړاندې د بریالیتوب د یوازینی لارې په توګه په مقاومت د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسی تبصرې وروسته هم بیا د تلپاتی وږمې پروګرام اوریدلی شي، او بیا هم د هندارې تحلیلي پروګرام وار دی چې په کندهار کې د امریکا ضد مظاهرو په حقله برابر شوی دی. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوریدلی شي، چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی. عزیزانو، یو لنډه دمه کوو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ و سمپا مکړه د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. ترور د اسلامي ایران د نظام د دښمنانو د لالهندې او زلالت نخا ده. ښاغلی قالیباف وایي چې د واکمنې شورا پریکړه لیک د مذاکراتو په ګټه نه دی. د افغانستاني خاریزو د سر شمیرنې طرحه نه تمدیدېږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ یو لوړتبا پلاوی ایران ته راورسید، او د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو په اړه پریکړې پارلیمان ته وسپارل شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. ترور د اسلام ایران د نظام د دښمنانو د لالهندې او زلالت نخا ده. د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د شهید سیاد خدایی لا قرآن سره په کتنه کې ټینګار وکړ. د دغه شهید په ترور کې د دښمنانو نازبان مردانه اقدام د اسلام ایران د نظام د بدغواړو د لالهندې او کمزورتیا خودنه کوي. ښاغلی رئیسی نن د شهید حسن سیاد خدایی په کور کې پښتون سره د دغه شهید لا قرآن سره د کتنې او خبرو پترس کې لا سیاد خدایی لپاره لا خدای تعالی د الهی رضوان او دغه د میرمنې بچیانو او نورو پاتې کسان لپاره د صبر او سلامتیا دعا وکړه. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دغه کتنه کې وویل چې شهید سیاد خدایی لا خپل ازمیخت سر لوړی روته او تر شهادت له اسلامي نظام انقلاب او ارزښتونو د دفاع په مورچه کې سرشیندنه وکړه. د اسلامي ایران لوس مشر ټینګار وکړ شهادت هغه بیرغ دی چې تر ابده به رپیږي. د اټمی انرژي د نړیوال اژانس پریکړه لیک لا بیړې ډک دی. ایرنا خبري اژانس وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د اټمی انرژي د نړیوال اژانس واکمنې شورا ته د پریکړه لیک په وړاندې کولو کې د امریکا او د درې اروپایي هیوادونو اقدام لا بیړې ډک او سیاسی وبلو. ایران بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان او د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش د ځینو سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو په هکله خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان په یمن کې د اوربند د دوام په ملاتړ کولو سره د انساني کلباندۍ په بشپړه ډول د ختمېدا په ضرورت ټینګار وکړ او هغه د یمن د ډلو ترمنځ د ډیرو خبرو اترو د پیلولو لپاره مناسبه زمینه وبلله. خاغلی عبداللهیان د سوریې له خارجه وزیر سره د خپلو ټلیفوني خبرو ته هم په اشاره سره د سوریې په خاورې باندې د سیونیست رژیم د تیریو دوام او د دمشق په غیر پوځي هوایي ډګر باندې پوځي حمله د ملګرو ملتونو د منشور سره خلاف ورزي وبلله او ویل چې د سیمې شرایطو ثابته کړي ده چې د سیمې د امنیت او ثبات پر ضد د سیونیست رژیم جنگ رامنځته کول به اسرائیلو ته ورستانه شي. د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش هم په دو خبرو کې د ویانا د خبرو اترو د دوام په اهمیت ټینګار وکړ او ډیپلوماسي د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایټمی تړون د ځنو نورو هیوادونو ترمنځ د اختلاف د حل کې دا تر ټولو ښه لار وبلله. د واکمنې شورا پریکړه لیک د مذاکراتو په ګټه نه ده. د ایران د اسلامي شورا مشر ټینګار وکړ د ایران پر ضد د واکمنې شورا پریکړه لیک له اژانس سره د ایران پر رغنده خپلې خوښي او سخاوتمندانه ملګرتیا او سترګې پټې کړې او د خبرو اترو په ګټه نه ده. امریکا، انګلستان او جرمنی تیرونه د ایران د ټمی فعالیتونو په اړه د سیونیست رژیم د جالي اداګانو په اساس د اژانس واکمنې شورا ته پریکړه لیک وړاندې کړ چې په دیرشو موافقو د روسیا او چین دوو مخالفو او د پاکستان، هندوستان او لیبیا په سپینو رایو سره تصویب شو. له دغه اقدام وروسته د اسلام ایران خارجه وزارت په یوه بیانیه کې ویل چې د اژانس د غیر رغنده کړچار او ایراني ضد پریکړه لیک د تصویبیدا په دلیل متقابل عملی ګامونه غوره کړي چې د پرمختللو سانټریفیجونو لګول او له موافقې برخوا کیمرو غیر فعالول پکې شامل دي. خاغلی ډاکټر قالیباف ویل چې د واکمنې شورا پریکړه لیک له سیونیستي ټولنو د ایټمی اژانس د نیغ په نیغه اغیز اخیستلو په معنا غیر رغنده او غلیمانه اقدام دی. د افغانستانی خریزو د سرشمیرنې طرحه نه تمدیدیږي. د تسنیم خبری آژانس له راپور سره سم د ایران د کورنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې جوته کړې ده د افغانستانی خارجو د سرشمیرنې طرحه به تمدید نشي او هغه کسان چې په دغه طرحه کې ګډون ونه کړي د قانون په مطابق به وویستل شي. په دغه بیانیه کې راغلي د سرشمیرنې د نوملیکنې وروستۍ نیټه د جون تر 22 پورې ده او له دغې نیټې وروسته به تمدید نشی. اسلام ایران څه د پاسات سال بیخ کله کیږي چې د افغانستانی کډوالو قربه دي او اوس لک تر لگا 15 میلیون افغان خاریز په ایران کې ژوند کوي او د ایرانی خاریز او پشان په اسلام ایران کې لموجود امکاناتو استفاده کوي. په کونړ کې د ماین چودنې 9 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نی شاهدان وایي چې ماین له وړاندې د طالبانو اړوند رینجر موټر کې کېښودل شوی و چې د ملي اردو د جلب او جذب دانې مخې ته یې چودنه وکړه. عزیزانو، په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال آصف شینواری په دغه رالیږلي راپورټ کې.
کونړ کې د ماین د چاودنې له امله 9 تنه ته مرجوب له واوخته. د کونړ په مرکز اسدآباد کې عیني شاهدان وایي چې ماین له وړاندې د طالبانو مربوط رینجر موټر کې خودل شوی او چې د ملي اردو د جلب او جذب ودانۍ مخې ته یې چاودنه وکړه. د عیني شاهدانو پر وینا په چاودنه کې 2 ملکي وګړي او 8 تنه طالبان ژوبل شول چې د درملنې په موخه د اسدآباد ښار مرکزي روغتون ته یوړل شول. عیني شاهدانو د روغتون د سرچینو له قبله ویلي چې په روغتون کې یو ټپي د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل ټپي روغتیایي حالت هم اندېښمن دی. تر اوسه د دې چاودنې پړه کوم شخص او یا ډلې پر غاړه نه ده اخیستي. د کونړ امنیه قومندان مولوي عبدالحق حقانی بیا په چاودنه کې د یو طالب د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو منښته کړې ده. هغه خبري رسنیو ته ویلي چې ماین له وړاندې د ده پر وینا د خدای او رسول د لارې دښمنانو د پولیسو د لومړۍ حوزې پر رینجر موټر پسې تړلی و چې د چاودنې له امله یو طالب ووژل شو او څلور تنه نور ژوبل شول. تر دې وړاندې هم د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې د طالبانو لړپوړي چارواکي او پوځي وسایط په نښه شوي چې پر طالبانو سربېره پکې ملکي وګړو ته هم مرجوب له اوښتې ده. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ یو لړدبا پلاوی ایران ته راغې. د افغانستان د باختر اژانس راپورټ ورکړی چې د هیواد اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس ملا بخت رحمان په مشرۍ درې کسیز پلاوی د یو رسمي سفر په ترڅ کې ایران ته په سفر تللی چې د یاد ریاست تخنیکی مرستیال انجینیر عبدالباری صدیقی او د تفتیش د ریاست مشر ملا عبدالجبار نوری پکې شامل دي. په یاد راپورټ کې ویل شوی چې ټاکل شوی دا د افغانستان پلاوی په دې سفر کې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دریمې قطعې د ترمیمولو د پیل د مالونو د بیا لیک د پیل او د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ریاست د پرسنل روزنیزو او مسلکي پروګرامونو د تنظیمولو په اړه د ایران د ښار جوړولو وزارت او د اوسپنې پټلۍ د ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړي. راپورټ لیکي چې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ په بنسټونو کې د ایران خصوصي سیکټر د پانګونې اچونې د علاقمندۍ په خاطر د ایران د ښار جوړولو وزیر د ځانګړي استازي د وړاندیز په اړه له ایراني لوري سره هم خبرې وکړي. راپورټ لیکي چې یاد پلاوی به ایران ته له دروځني سفر وروسته د افغانستان هرات ولایت راستون شي او د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د رېمې قطعې حالت په وګوري او وڅېړي او د تور غونډي د اوسپنې پټلۍ له سټېشن څخه به هم کتنه وکړي. په تالقان ښار کې طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. ځایي خبریالانو د ورځې په اوږدو کې د خپلو سرچینو په اړه ویلي چې د طالبانو دوو قمانډانانو په دې ښار کې سره نښتې کړي او جنګالې د یو بل خلاف ډزې کوي. له دې سره د طالبانو ویاند بیا نن وخته په یوه ډېر لنډ اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونو نن د تخار په مرکز کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې اته تنه شر اچونکي داعشي ترګر وژل شوي دي او درې تنه نور هم نیول شوي دي. طالب ویاندیانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه طالبانو د خپل منځیو اختلافاتو د شدت او له دې قبله داعش ډلې سره د یو شمېر طالب قمانډانانو د یوځای کېدو ادعاګانې هم شوې دي. طالبانو بیا په دې اړه راپورټونه رد کړي او دا راپورټونه به اساسه بولي. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو په اړه پریکړې پارلیمان ته وسپارل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د افغان طالبانو په میانځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه پریکړې پارلیمان ته وسپارلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د واکمن ګوند له چارواکو سره په کتنه کې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه هر ډول پریکړه پارلیمان ته وسپرله. افغان غږ خبری آژانس د پاکستاني رسنډیو د خبر لمخې بیا د غونډه د نن د ګوندونو د لوړپړو چارواکو په کچا جوړه شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو هم ګډون کړی و چې په کابل کې د پاکستان او ټي ټي پي په ورستیو خبرو کې ګډون کړی و. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ په خبرو کې په غیر محدوده اوربن موافقه شوې ده. د ایران سفارت د پاکستان د عالمانو غونډه تر سره کړی ده. ایرنا خبری آژانس وایي چې په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی د دغه هیواد له سیاسي شخصیتونو او د اسلامي مذهبونو له علماو سره کتنې او خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د ملي پیوستون د شورا د مسؤلانو چې د اهل سنت او اهل تشیع د نامتو مشرانو په ګډون سره د هیواد له دیرشو سیاسي او مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو څخه جوړ ائتلاف ګڼل کیږي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر سید محمد علی حسینی په قربتوب په اسلام آباد ښار کې د ایران په سفارت کې غونډه وکړه. د ایران سفیر ښاغلی حسینی د اسلامي دنیا پاک له پاکستان او ایران سیاسي دریځونو او غږملتیاو ته په اشاره سره وویل چې ایران په ټولو اړخونو کې له پاکستان سره د ولسي پیوند او اړیکو د پیاوړي کولو په څنګ کې د تهران او اسلام آباد اړیکو د پیاوړي کولو ملاتړ کوي. د کابل په ختیز احمد شاه بابا مینا کې د موټر څلور سپارلې وژل شوې دي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویاند خالد زدران ویلي چې دغه پیخه په یو لنی موټر کې د اور لګیدو له امله رامنځته شوې ده. نوموړی وایي چې سیمې ته د دوی څېړنې معلوماتو ټیم رسیدلې او وروسته به معلومه شي چې دا اور څه له امله و. بلې خوا یو شمېر ځایي خلکو ویلي چې په یاد موټر چاودنه شوې ده. دا په کابل ښار کې له وقفې ځنډ وروسته چاودنه ده چې پکې په حد کې د مرګ جوبلې خبر ورکړل شوې ده. یادې پیښې اصلي علت لا نه دي معلوم، خو طالبان په ورستیو کې د نامنیو د پیښو په پټولو او په اړه د غولونکو معلوماتو په خپرولو تورنېږي. طالبان بیا دا تورونه بې اساسه بولي او د بشپړ امنیت ادعا کوي. دا د مهال خبرونه لپاره مرنیمه یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
د امریکا په وړاندې د بریالیتوب د یوازینې لارې په توګه په مقاومت د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي په ګلرزې د وینزویلا ولسمشر نیکلاس مادورو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. د وینزویلا او ایران لا بریالیتوب ډکې تجربې وښودله چې د امریکا د دبونو په وړاندې د بریالیتوب یوازینې لاره مقاومت دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د وینزویلا له ولسمشر اور سره پلاوی سره په کتنه کې د امریکا د ترکیبي جنگ او د سختو دبونو په مقابل کې د تهران او کاراکاس مقاومت ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د ایران او وینزویلا بریالي تجربې وښودله چې له دغو دبونو سره د مقابلې یوازینې لاره مقاومت او دریدل دي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د غراس په ورستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو علمی او ټکنالوژیکی نوښتونو ته په اشاره سره وفرمایل د غلوړ ګامونه په داسې شرایطو کې ترسره شوی دي چې د ایران په ملت باندې تر ټولو بیساری او تر ټولو سخت دباونو او بایکاټونه لګول شوی دي او امریکا خپل هغو ته د زیات دباو نوم ورکړ. د رهبر ستر مقام ټینګار وکړ. د ایران د ملت مقاومت د امریکا د زیات دباو د سیاست د ماتې سبب شو. په دې ډول چې د امریکا یو لوړدبه سیاسي چارواکي څه موده مخکې د دغه سیاست په شرمون کې توګه د ماتې خوړلو خبر وکړه. ایران او وینزویلا په ورستیو څو لسیزو کې د امریکا له سلطې سره د مخالفت او استکباري ضد سیاستونو په دلیل تل د امریکا له مختلفو یو اړخیزه بایکاټونو سره مخامخ دي. په تیره بیا اسلامي ایران د انقلاب د بریالیتوب او په 1909 کال کې د امریکا د جاسوسي ځالې لانیولو وروسته سختو بایکاټونو سره مخامخ شو. لا دوزره میلادی لسیزه دغه بایکاټونه د ایران د سولیز اټمی پروګرام په پلما دوام پیدا کړ او د ټرامپ د ولسمشرۍ په پړاو کې امریکا لا اټمی موافقه وته او ایران پر ضد یې بے مخینه او سخت بایکاټونه ولګول ترسو ایران د امریکا د غیر قانوني او غیر منطقي وختونو په وړاندې تسلیم شي. خو امریکا په خپل زیات نه زیات دباو سیاست کې ماته خوړلې ده. هغه مسئله چې حتی د امریکا لوړدبه چارواکو او سیاستوالانو هم پرې اعتراف کړی دی. امریکایي ډیموکرات سینیټر کریس مورفی اعتراف کړی چې ایران پر ضد د امریکا زیات نه زیات دباو د واشنگټن لپاره هیڅ بریا نه ده درلودلې او بې نتیجې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالوان د 2022 کال په جنوري کې اعتراف وکړ واشنگټن د برجام په اړه د ټرمپ د قمیزناکې تیروتنې بیا ورکوي. د امریکا خارجه وزیر بلینکن هم د سالوان په شان له اټمي موافقې په وتلو کې د امریکا په ستراتیژیکې تیروتنې اعتراف کړی دی. دا راز د امریکا نورو چارواکو او سیاستوالانو هم ورته اعترافونه کړي دي. د وینزویلا په اړه امریکا د ولسمشر په توګه د اوګو چاویز له راتلو وروسته د هغه د نسکورولو لپاره په مختلفو بایکاټونو لګولو ته مخه کړې ده او دغه بهیر د نیکلاس مادورو په اوسني ولسمشرۍ کې هم دوام موندلی دی. په عین حال کې وینزویلا د ملګرو ملتونو هیوادونو په تیره بیا ایران په مرسته د واشنگټن د ویجاړونکي کړچار په وړاندې مقاومت کړی او د امریکا سیاستونه له ماتې سره مخامخ کړي دي. په دې لړ کې نیکلاس مادورو له امریکا سره د وینزویلا ملت په سخته مبارزه کې د ایران له ملاتړونو قدرونې په ترڅ کې وویل چې تاسو هغه وخت چې وینزویلا په ډېرو سختو شرایطو کې وه او هیڅ هیواد مرسته ورسره نه کوله زموږ مرسته وکړه تر څو له دغو شرایطو وباسو. ایزانو د تهران پښتو خبرونه خوګو مینوالو parstudy.com/پی زمونږ د انټرنیټي سایت درکته.
تل پاتې خوشبوئی د تیران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې د تلپاتې خوشبویي نومې لړۍ له نننۍ شله مطلب سره زه فاطمی ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمنو دوستانو د تلپات خوشبوئی لننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې په بیلابیلو دینی او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ویناو د وړاندې کولو په دغه تلپات خوشبوئی پروګرام کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی حق وینا ته ستاسو پام راغواړو چې د حضرت امام حسین علیه السلام د لارښوونکو او الهام بخښونکو ځانګړنو په باب وړاندې کړی ده. دوی فرمایي حضرت امام حسین علیه السلام باید یوازې د عاشورا د ورځې په جنگ ونه پیژنو. دا د امام حسین علیه السلام د جهاد یوه برخه ده. د هغه بزرګوار امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هغه منا او عرفات کې د هغه بزرګوار د مختلفو مسایلو او موضوعګانو بیانول، شخصیتونو ته خطاب او د مشکلاتو بیانول د امام بزرگوار عجیبه سپارښتنی او ویناوی دی چې په کتابونو کې ثبت او لیکل شوی دی. وروسته هم بیا د کربلا په لار کې، هم په خپله د کربلا په صحنه کې، او هم د کربلا په میدان کې باید د هغه بزرگوار ځانګړنې او لارښوونې وپیژندل شي. په خپله د کربلا په واقعي کې حضرت امام حسین علیه السلام شاهد وو. هغه به تلو او خبرې او لارښوونې به یې کولې. اوس میدان جنگ لګېدلی، منتظر دی او غواړي وینه هم وبهوي. خو بیا هم امام بزرگوار له هر فرصت استفاده کوله څو لاړ شي او هغوی لارښوونه وکړي او ورسره خبرې وکړي، بلکې هڅه یې دا وه چې دوی ویښ کړي. البته ځینې ډیر د غفلت په خوب ویده دي، ځینو داسې برېښول ګواکې ویده دي، او بالاخره هم تر آخره ویښ نشول. هغه کسان چې ځانونه یې ویده برېښوي د هغوی بیدارول مشکل کار دی. البته ځینې وختونه دغه کار ناممکن دی.
عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره درنو او محترم اوریدونکو، په هندار پروګرام کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته خراغلاس وایو په دې هیله چې دغه پروګرام د اوریدو فرصت ولري. عزیزانو، د افغانستان د کندهار ولایت خلکو پرون امریکایي ضد مظاهره وکړه، او د امریکا لخوا د افغانستان د بلوکه شو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې لدی مخکې د افغانستان په نورو ښارونو کې هم امریکایي ضد مظاهره شوې وي. امریکا د افغانستان کابل 10 میلیارډ ډالر په داسې حال کې بلوکه کړي چې افغانستان هم دا اوس له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان د شل کلن نیواک په دوران کې د دغه هیواد بیخ بنسټه تاسیسات تقریبا تباه شوي. طالبان چې د تیر کال د اګست په 15مه یې قدرت لاسته راوړی، د صنعت او اقتصاد د چلولو لپاره پیسو ته اړتیا لري، خو امریکا د افغانستان 10 میلیارد ډالر نه یوازې بلوکه کړي، بلکې د هغې یوه برخه یې د ستمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیلولو سره په هغې د خېټې اچول غواړي. له بلې خوا افغانستان د اقتصادي مشکلاتو او ځینو هیوادونو لخوا د بندیزونو له امله د خپل عمر تر ټولو سختې اقتصادي ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې 93% زیات خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان لپاره د قحطۍ او سختو ورځو په اټکل سره له نړیوالو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته ودانګي. په عین حال کې طالبانو هم له نړیوالو سره شوي ژمنې نه دي پوره کړې. د طالبانو موقته حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ به نن په هنداره پروګرام کې د افغانستان پر روانو ستونزو کې د امریکا رول او د افغانانو د اقتصادي او نورو مشکلاتو په اړه د نړیوالو دندې ته یو کتنه وکړو. په دغه باس کې موږ سره ملګرتیا کړې ده د سیمې د مسایلو کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي، او د افغانستان پخوانی جهادي شخصیت او کارپوه حاجي صاحب محمد امین فروتن. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، د افغانستان د کندهار ولایت خلکو پرون امریکایي ضد مظاهرې وکړې، او د امریکا لخوا د افغانستان د بلوکه شوو پیسو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې افغانستان د خپل تاریخ تر ټولو سختې اقتصادي ورځې تیروي، امریکا د افغان ولس د پیسو په بلوکه کولو سره د دغه هیواد ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. تاسو د امریکا دغه اقدام ته په کومه سترګه ګوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب، دوران در ستاسو ویل پرون په کندهار کې د کندهار د خلکو لخوا د امریکا پر ضد یو خورا پراخه لاریون او مظاهره ترسره شول، او د دې مظاهره اصلي علت دا و چې د کندهار خلک په دې ټینګار وکړ او د امریکا دغه ظالمانه او بیزای چلن چې هغه د افغانستان د ولوس د 10 میلیارد ډالر د بلوکو کولو مسلې وغندل، او وویل چې امریکا سربیره پر دې چې په دغو دوه لسیزو چې افغانستان اشغال کړی و جنایتونه ترسره کړل، بیله دي چې د افغانستان د ولوس لپاره یو وسایني امنیت راولي، او یا د افغانستان د باسازیس په اړه مرسته وکړه. د دې پر ځای چې امنیت راولي، ځینې ستونزې رامنځته کړل د بیګناو او د مظلوم خلکو د وژل کېدو سبب، او د افغانستان د ویجاړولو سبب سول. او چې امریکایان الحمدلله د افغان د ولس په مقاومت او مخالفت سره امریکایان د ستري ماتې سره مخامخ شول او مجبور شول چې افغانستان څخه وتښتي، نو بیا هم غواړي چې د افغان د مسلمان ولس څخه غچ واخلي، او غچ یې دا دی چې پر دوی باندې دباو واچوي او دوی ته دا وښیي چې که موږ په افغانستان څخه ووتل او موږ اوس حاکمیت نه لرو، دا ټولو ستونزې او مشکلات او اقتصادي مشکلات په دې اړه دي چې موږ په افغانستان کې وجود نه لرو. دا یوه بې ځایه ادعا ده، او دوی غواړي چې د افغانستان ملت اولس دې ته، یا د افغانستان اوسنی حاکمیت دې ته اړ کړي چې بیا دوی امریکا هغه بې ځایه او ظالمانه قرستونو ته غاړه کښېږدي، او د امریکا ظالمانه پروګرامونه چې بیا غواړي په افغانستان کې عملي سي دوی ته زمینه ورکړي، چې دا یوه د امریکا یوه بی زای او چتی ایده او خیال دی انشاءالله د افغانستان حلوس او د افغانستان اوسنی حاکمیت امارت اسلامی په د خلکو په ملاتری سره او د خدای متعال په مرستې سره انشاءالله دغه ستونزې به حل سي.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. همدا پوښتنه به له حاجي صاحب محمد امین فروتن نه وکړو. حاجي صاحب، تاسو چې د افغانستان په تاریخ باندې او په خپل د افغانستان په حالاتو ښه نظر لرئ، دا چې په کندهار کې یا په ځینو نورو سیمو کې د امریکا په خلاف مظاهرې شوې دي چې پیسې یې غني بلوکه کړې دي او افغانستان ته نه ورکوي، په دې اړه مو څه نظر دی؟
زما په فکر په کندهار کې چې کوم مظاهرې شوې دي، دا یو ګټور اقدام بولم. دا د ابداد په مقابل کې، د استعمار په مقابل کې یو اوسیان دی چې دا په ټوله کې ډېر ښه دی، دا اقدام دی. خو دا چې دا د څه په خاطر دی، هدفونه یې کوم دي، دې ته زه لږ څه غواړم چې فکر ورته وکم او باید ورته متوجه شي سړی. ما په فکر باندې دا یوه غولوونکې مسأله ده چې ګنی امریکا د افغانانو 3 میلیارده یا 2 میلیارده ډالره په هر حال ضبط کړي دي. که چېرته دغه پیسې مونږ ته په لاس راشي، مونږ به وطن ګلو ګلزار کو. ای خلکو را پورته شئ، تاسو د امریکای ضد مظاهره وکئ. زما په فکر دا یو غولوونکی اقدام ده. دا ځکه چې اول دا پیسې زمونږ خپل نه وي، دا امریکای د خپل مقصدونو لپاره، د خپل مقاصدو لپاره د افغانستان بانک کې ذخیره کړی وي. او کله چې په هر حال ذخیره شوی وي، لکه نور ملکونو کې چې د شتمنۍ په مختلفو معتبرو بانکونو کې ځای په ځای کیږي، دغسې دغه پیسې ګاڼې تلاوي دا هم ځای په ځای شوي وي. او تر هغې پورې چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت جوړیږي، دغه پیسې به د هغوی لخوا نه بلاک کیږي، بلاک شوي دي. اما د دې سره سره دا خبره چې دای بلاک کړی دی، ولې نو په هفته کې حد اقل 1.5 میلیونه ډالره دوی د دې پیسو د بازار د ساتلو لپاره افغانستان ته ورکوي؟ دا زما په فکر باندې یو تناقض دی. او په عین وخت کې دغه د امریکای د سولې نماینده چې کله ملکونو ته ځي، د هغوی نه دا غواړي چې افغانان باید د ژوند په سختو حالاتو کې پرې نه خدای شي. زما په ګمان باندې د طالبانو صرف هدف دا دی چې د دې هیاهوی نه د خپل ځان په نفع استفاده وکړي، او هغه داسې وښیي چې ګنی تاسو ته چې دغه پیسې څه خواړه نه رسیږي یا مونږ خدمات نشو کولی، دا خو په دې خاطر نشو کولی چې زمونږ پیسې په امریکا کې کنګل شوي دي. زما په فکر دغه مسأله یو څه هغه دی ده
تناقض لري دی واقعیتونو سره. مننه حاجی صاحب. درنو محترم اوریدونکو، دلته به یو لنډ شان د مو اخلو او بیا به دوباره راشو ستاسو خدمت ته. ګورن اوریدونکو، په هنداره پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstudio.com/ps زموږ د سایت درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. دوستانو، ملګرو ملتو او د خوړو نړیوال ادارې د افغانستان لپاره راتلونکي کال ډیر سخت اټکل کړی، او لنډیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د دغه هیواد له خلکو سره انساني مرستې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې ځینې هیوادونه په دې پلمه چې د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژني او دغه دولت د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی، لا هم له افغانانو سره له مرستې ډډه کوي. د ډاکټر صاحب علي واحدي نه به دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په خیال دغو شرایطو کې د افغانستان په وړاندې د نړیوالو څه دنده جوړیږي، او متقابلا طالبانو ته څه کور په کار دي چې افغانستان ته نړیوالې مرستې جلب شي؟
بل او په دغه اساس شرایطو کې چې متاسفانه د افغانستان ولوس د امریکا د دباو په دلیل او د افغانستان د ولوس د پیسې په بلوک کولو سره د خورا سخت ستونزو او یا خصوصا اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او وصل کې او یا پیسه د خلک فخر تل کښ لاندې ژوند تر سره کوي، او د سختو شرایط سره مخامخ دي. په دغو شرایطو کې د مرګلو ملتونو او د خورونو نیوالو ادارو او ځینو نړیوالې مجامع اصلي دنده دا ده چې د دغو سختو شرایطو په حال کې د افغانستان د ولس سره د خوراکي موادو او د هغو د احتیاجاتو د رفع کولو په اړه هغه مناسب توکي افغانستان ته واستول سي. او دا دلیل د منلو وړ نه دی چې په دې پلمه چې امارات اسلامي د نړیوالې مجامع لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، نو موږ دنده نه لرو چې په دغه اړه د افغانستان د ولس سره مرسته وکړو. ما دا په دغو قوانینو کې هېڅ دا شرط او شروط د منلو وړ نه دی او دا شرط یې نسته. او د بل خوا د اسلامي اماراتو مسؤولین هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې هغه شرطونه چې د اسلام د اساساتو سره او د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د خپلواکۍ په اړه کوم توضیحات نه لري، هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي تر څو چې د دغو ادارو او مجامع څخه دغه بهانه واخیستل سي چې دوی په دغه بهانه د خپلو دندو څخه مخنیوي ونه کړي.
د ډاکټر صاحب علي واحدي ډیره مننه او له هغوی په خدای پامانه سره. حاجی صاحب محمد امین فروتن، تاسو راته وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په وړاندې د نړیوالو دندې او د دې په مقابل کې د طالبانو دندې ته په کوم سترګه ګوري؟
ما په وار وار دا خبره کړې ده، تاسو سره مې هم دا مسله مطرح کړې ده چې مونږ د سنت نه د پرمختګ په طرف د بی پینجو دو په کومک باندې په زور باندې تللی یو، پرمختګ هم کړی ده. او دا چې کله دا مونږ دا پرمختګ کړی ده، دا زمونږ ځوان نسلی زمونږ ټول ولس یې د یو شکل د اشکالو د ډالرو باندې معتاد کړل. مونږ د خپلو ارزښونو سره د سنتونو سره کرکه پیدا شوه او په همدې شکل باندې مونږ د کلیونه د بندونه د چې د افغانستان یو زراعتي ملک دی د غینه راغلو خارونو ته راوستل شو د دې په امید چې ګنې مونږ به هم ډالر پیدا کو. هلته په خارونو کې انجیوګانې وي، مرکزونه یې وو، د ډالرو مرکزونه وو.
بالکل
اوس چې کله تغییر راغلی ده بیل دې نه چې دغه هغه وکړي دغه طالبان دا درک کی چې د دې مافیایي نظام عوارض څه شی دي. عوارض دا دي چې د ټول قوم یو نسل به خوده کړی ده، دا یو نسل به خوده شو او د خپل ځان نه بیگانه شو، د شارونو په لور لاړو. اوس دوی باید په ډېر آرامي سره، په ډېر احترام سره، په ډېر مهربانۍ سره د زمينه مساعده کی چې دغه نسل دغه خلک چې د اطرافو نه خارونو ته راغلي دي د په آزادانه شکل سره بیرته هغه خپل کلیو باندو ته لاړ شي. متاسفانه چې دا کار دوی ونه کړ او دوی نشي کولای ځکه د دوی سره دغه پوهه نشته. د دوی سره دغه پوهه ده چې مونږ باید حکومت دی مونږ یې کولای شو، بس راضي دي کنه مونږ دې په رسمیت پیژني. او د دې رسمیت پیژندلو دپاره دوی متاسفانه همغه بوټان په پښو کړي دي چې پخوانی حکومت د زوال سبب شوی وو. هغه د فاسد عناصر، هغه فاسد تیری چې په وار وار $50,000 به معاشونه اخیستل، په زرګونو ډالر به معاشونه اخیستل، د امریکې او د کاناډا او د اروپا نه به تلل. هلته به همدغه کومکونه چې د دنیا ورسره کول دي کېدل هغه به دوی را اخیستل، د سوپر سکیل په نامه باندې معاشونه اخیستل. همدغه کسان ته دوی استقبال کوي. دا معنی لري چې تاسو د دې نظام عوارض نه دی پیژندلی. تاسو همغه بوتان په پخو کړی دي چې پخوانی حکومت پخو کړی وو. اوس په همدې خبر ارتباط باندې زه ویلی شم چې دنیا چې د اوس هم څه کومکونه کوي دا د دوی برکت نه دی، دا د دوی وسعت نظر نه دی، بلکې دا د دنیا هغه څه دي چې که څه هم د خپلو اهدافو دپاره یې کوي چې هغه دغه افغانان مړه نه شي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د روانو حالاتو په تیر بیا د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو د بلوکه کولو په خلاف په افغانستان کې د روانو مظاهرو او د افغانستان د اقتصادي ستونزو په اړه د سیمې د دوو کارپوهانو ډاکټر صاحب علي واحدي او حاجی صاحب محمد امین فروتن نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیرې زمنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیک پرزویانه و منې عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم اول بده چهران بیا که وخو د کابل او نورو بهرنی ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، نن په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو چې د تهران چاپ دغه ورسپانه په خپل نننه غنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په خپل اړومبي مخ لیکلي د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ټینګار وکړ د وینزویلا او ایران له بریالیتوبه ډکې تجربې وخودله چې د امریکې د دباوونو په مقابل کې د بریالیتوب یوازنه لار مقاومت ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون مازیګر د وینزویلا له ولسمشر نیکلاس مادورو او ورسره پلاوی سره په کتنه کې د امریکې د ترکیبي جنگ او د سختو د باونو په مقابل کې د تهران او کاراکاس مقاومت ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د ایران او وینزویلا بریالۍ تجربه وخودله چې له دغو د باونو سره د مقابلې یوازنۍ لار مقاومت او ودرېدل دي. حضرت آیت الله العظمى خامنائی د غراز په وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو علمي او د ټکنالوژۍ نوښتونو ته په اشاره سره وفرمایل دغه لوړ ګامونه په داسې شرایطو کې ترسره شوي چې د ایران په ملت باندې تر ټولو بېساري او تر ټولو سخت د باونه او بایکاټونه ولګول شول او امریکا خپل هغو ته د زیات دباو نوم ورکړ. ورسپانه لیکي چې معظم رهبر ټینګار وکړ د ایران د ملت مقاومت د امریکې د زیات دباو د سیاست د ماتې سبب شو. په دا ډول چې د امریکا یو جګپوړي سیاسي چارواکي څومره د مخ کې د دغه سیاست په شرمونکې ماتې خوړلو اعتراف وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د غراز د وینزویلا د ولسمشر نیکالاس ماډورو د صهیونیستي ضد دریځونو په وجه قدرونه وکړه او وی ویل د صهیونیست رژیم پر ضد د نیکالاس ماډورو سمو د مخ کې دریځونه ډیر سم او له زړورتیا ډک وو. همدغه ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي امریکا د یو تیریګر هیواد په توګه باید د افغانستان په بیا رغونه کې د لګښتونو په ورکولو کې لویه ونډه واخلي. پوټین دا څرګندونې پرون په ماسکو کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بوردی محمدوف سره په کتنه کې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د روسیې ولسمشر د افغانستان د بیا رغونې ستر مسؤلیت امریکا او د هغوی نورو متحدینو ته راجع کړی او ویلی دی چې د یادو هیوادونو شل کلن پوځي حضور افغانستان ډیر بد وضعیت تر سوال او لروان بشری ناورین سره مخامخ کړی دی. هغه زیاته کړی چې له افغانستان سره به مرسته وکړي تر څو چې د سیمې په کچا له لویو زیربنایي پروژو سره یو ځای شي او په دې توګه یې اقتصادي ودې ته زمینه برابره شي.
عزیزانو، اوس هم کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر لارښود ویناوی را اخیستی او لیکي چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ټینګار وکړ د وینزویلا او ایران له بریالیتوب ډکې تجربې وښودله چې د امریکا د دباوونو په مقابل کې د بریالیتوب یوازنۍ لاره مقاومت دی. حضرت آیت الله خامنه ای د ایران او د وینزویلا ترمنځ د شل کلنې ملګرتیا د سند د لاسلیکېدا په هر کلي سره وویل د اوږدمهاله ملګرتیا او ضرورت د موافقې تعقیبول او د هغوی سرته رسول دی. هغه حضرت د ایران او د وینزویلا صمیمانه ملګرتیا او تر په اشاره سره جوته کړې تهران او کاراکاس له هیڅ هیواد سره دا ډول نږدې اړیکې نه لري او د ایران اسلامي جمهوریت ښودلې ده چې د خطرونو په وخت کې له خپلو دوستانو سره مرسته کوي. په دغه کتنې کې چې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم پکې ګډون درلود، د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له امریکا سره د خپل هیواد د ملت په سختې مبارزې کې د ایران د ملاتړونو قدرونه وکړه او وی ویل ایران په داسې وخت کې چې شرایط ډیر سخت و او هیڅ هیواد له وینزویلا سره مرسته نه کوله، له موږ سره مرسته وکړه چې له هغو سختو شرایطو څخه ووزو. کیهان بیا په نورو مطالبو ترڅنګ لیکي چې د هندوستان مسلمانان او عالمانو د اسلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد د سپکاوی د پر ضد پراخه اعتراضونه لاریونونه او اعلامیه هم خپره کړي دي. د هندوستان د علماو ټولنې د خپل مدیریت د کمیټې په غونډه کې د یوه پریکړه لیک هم په تصویبولو سره په حکومت غږ وکړ چې سمدستي د دا ډول عناصرو فعالیتونه د قوم پالنې تبلیغ کول او هغه پیغامونه چې نه یوازې د مسلمانانو او د اسلام پر ضد دي بلکې په ډیموکراسۍ، عدالت او برابرۍ باندې د ټولو اعتقاد درونکو کسانو پر ضد دي بند کړي. په دغه پریکړه لیک کې ویل شوي چې د هندوستان مذهبي دښمنۍ او نفرت په اور کې سوزي او د یو بل پر ضد د خلکو د لمسولو هڅه هم دوام.
تهران رادیو مینوالو یو ځل بیا درته هرکلی وایو. راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. مسیر ورځپاڼې په خپل ویب سایټ لیکلی چې اروپایي ټولنې د افغانستان د حالت په اړه د اندېښنې ادعا کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د رپورټونو له مخې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازو، ډیپلوماټانو او ځانګړو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسون په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه شوي دي. د ده په وینا ټولو اړخونو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او تمه لري چې زر تر زره په دغه هیواد کې وضعیت ښه شي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اشتصو ورسپانه ده چې په خپل نننی ګڼ کې، یعنی په خپل سایټ کې د سری کرخې تر عنوان لاندې یو اوږده مطلب لیکي چې د نجونو برزخ او ترهګري، چې موږ دلته ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. اشتصاب لیکی چې د هیواد وضعیت به زخته ورته دی. په دې توپیر چې په دغه برزخ کې مړی نه بلکې پلسکونه میلیونونه ژوندي انسانان چې اوبه او ډوډۍ مدیریت حکومتوالی کار او تعلیم ته ضرورت لري اوسیږي. له لسو میاشتو راهیسې د نړیوالې ډیپلوماسۍ له نوملړ څخه د هیواد نوم ایستل شوی. په بدل کې سیاست او سوداګرۍ دواړه د انجوګانو یعنی ان جی او جامع اغوستي او د تشبیهاتو او رسمي بنسټونو خالی ځایونه ډکوي. د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته د انجوګانو فعالیت هم د لنډې مودې په مخه ودرېده، خو ورو ورو بیا راپورته شوې او خپله شبکې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ژوندۍ کړه. اوس د افغانستان تر ټولو مهم لوبغاړی ان تر طالبانو او ترهګرۍ مهم د انجیو صنعت دی. له انجوګانو پرته نه طالب مشران د خلکو کوچنیو غوښتنو ته ځواب ورکولی شي، نه هم په خپلو لیکو کې کوچنی نظم راوستلی شي. په ورته وخت کې انجوګانو د دولتي ډیپلوماټیک حضور تشبیه هم نه ډکه کړې ده. ډېر بنسټونه او هیوادونه له انجوګانو څخه د ارتباطي کانال په توګه استفاده کوي. طالبان هم د ډیپلوماټیکو اړیکو او د رسمي مرستو د نشتوالي او اقتصاد د پاشلتیا له کبله له انجوګانو څخه مالی مرستې ترلاسه کوي.
د تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام مو د پامو خوښي وړ ګرځېدلې وي، په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.